السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یو بلی او ساته پښتو خبرونه تخرغلې همړې لند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي د دې وزارت ویان دي زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې لډیر جزئیات ورکول پراته وویل د خبرې د دوی استخبارات مختوري او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړې له قوله په افغانستان کې پرانځ ځایونه لري د هغوی د شتون فعالیت په اړه اندېښمن دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغیزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري دا په داسې حال کې چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب به ورکړي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د یوې پخوانۍ خبریالۍ حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې یو کارونکو یې ویل چې نوموړې ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې غورځولی دی په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه پرېوتې ده خو تر ټولنیزو شبکو ګونګوسې ناسمې بلیلې او لیکلې دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړې مړې دواړه د نشي په حال کې وو د زدراړ خبره د پیښې په تړه یو مشکوک کس هم انیول شوی دی چې پلټنې ته روان دي خو د طالبانو د امنیه قوماندانۍ د ویا انداز څرګندونه چې ګني میړه او حسنا سره دواړه په نشي حالت کې وو تر اوسه د دوی کورنۍ په اړه کومه تبصره نه ده کړې په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناگا هوکا سره یې په کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي ښاغلي عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي دي په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ودرېده د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی د سازمان چې مرکز په نارو کې دی پرونو ویل چې صابر مطلق له 1940 سي رئیسي د سیاسي بندي په توګه په حبس کې و د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو د پنځشنبې په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیرو یو لسو میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 502 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښایي او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 23 تورنو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډوه ګمان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي وي د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره سوال شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي په 2022 کال کې د ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریوټ بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی وو په ازبکستان کې 15 ماشومان وو ژل چې دی خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکار ورکړ چې د شرکت هغه محل ویلی و چې د شربت تولید درول دي او په دې اړه څېړنه کوي تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی بریتا خبرګونونه اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمنوهل دي سره لدې چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچا ناغې خې دي
څو بوټي وای دا چېړی کناستري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم په ناغه خپل شخصي شکل هم
او د حماس او اسرایل ترمنځ زوربند لپاره تر رسیدو سره سم اسرایلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف په نښه کړل
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو نیکمرغه زه امید زهین والم په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو برید خبرګونونه پاره ولیدي د طالبان حکومت هم تایید کړی چې د هرات په جبرئیل خارګوټ کې په بیرونی برید کې دوه شیا عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي اهل تشیع عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان په نخښه کې
د هرات خر په شیا میشته سیمه جبرائیل خارګوټی کې پرون شپه کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پرناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیا عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژنده وسلوال بللی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خارګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویې ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونې پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل خارګوټی کې د شیا عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیاګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خوا ته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2022 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څنګ پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیاګانو حملې کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو زموږ په پاڼ هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د افغان ویټنس پونم په بریټانیا کې میشته حقوقي دلوای د طالبان حکومت په تیر یو کال کې لسلور سو زیات کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا پونم یو راپور کې لیکلي دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادرو شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارو او بشري حقوقو یو شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقوقو نقض غني او دا کوي چې اوسمال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توب تضمین کړي. تفصيلي په دې راپور کې
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي دلوای چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 411 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنځمې په ورځ د یو کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. د غشان ویل شوې چې افغان ویچنس دغه ارقام د 2022 کال د اکتوبر له شپږویشتمې څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپږویشتمې پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویچنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډیر کم دي. د افغان ویچنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په دسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تله د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هر وسیله چې دوی په لاس کې وي پرې وهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد،
خاریان باید د یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومتونو عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابر نشي، لري نه ده چې په نشه یي توکو روږد شي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوندو ادارو مسؤلیت ده چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابر کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغیږي، خو د نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا وختونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه ده چې نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو معنی ګرځېدلې، بلکې په دولتي او ډېر شمېر نورو ادارو کې یوازې د خپلې ډلې اړوند کسان ګمارلي او تر خوا یې مسلک ته ویله پاملرنې په ډېرو مهمو پوستونو هم یوازې د خپلو کسانو ګمارلو ته لومړیتوب ورکړی دی.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سیګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دای په نشو د روږدی کېدو یو لامل خپل بیکاری ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرې شه ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکار کیږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمينه کې ورته برابر نه سي، هسې نه چې په نشو روږدی سي. دلته ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرېږي که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای
اوس دلته زمینه نسته اوس ما ته مثلا د میاسې څلور زره روپۍ سوکړه په دا څلور زره روپۍ اوس شکر کول لرم مثلا زه خو چلیږم الحمدلله هغه ښځه راته مثلا راته وایي چې دا پنځه څلور زره روپۍ په هغه سل روپۍ مثلا دې د شپې د ورځې گزاره کوي صحیح ځینې خلک چې په دغه وخته کېږي مصروفیت نست یو ساعت نشی وایي د دنیا په غم کې نه یم سهار څونه پریشان وم بیا هغه وخت دا نشی ختم شي بیا هغه سوچونه درسره دي نه دا خپل ځان سره غلطۍ
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي وجه یې هم سخته بیکاري ګرانی او نبوختیاوې دي دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخې یې بېکاره ګرځي میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بېکاره دی نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي دوی به نشو کولو ته مخه کړي
اسلامی امارت باید د نوې ځوانانو ته وظیفه ورکړي که وظیفه ورنکړي د نوې ځوانان به ټول په نشي توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به تر سره کړي چې تر اوسه بچانه ویلدل
دا چې د غزنیګن اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې تر ډیره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغې مسلم حق بولي خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدې کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي بلکې ستونزې یې ورسره زیاتېږي او د کار ورکولو مخه یې نیول کیږي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزه کې له سورزنی ارامه وروستا او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان لپاره تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگیالو تا کو پرون بیا حالت لزګونه اهداف په نخښه کړی دي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه دی یوې تر هغه ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولې دي د بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې د بیا پایل لامل سخت اندېښنه ښودلې ده تفصیل یې په دې راپور کې واوري
له نشته یوهونه ورسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غوګونو له خبراوي شول د اسرائیلو پوز وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل اسرائیل همداراز ادعا کړي چې حماس د اوربند مودې له پای تر رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي غزه ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار له سلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول لبلې خوا د اسرائیلو د پاوځ یو ویاند ویل چې تر اوسه هم یو سل و درشتنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي د دې چارواکي په وینا یو سل 15 نارینه شل خزي او دوه ماشومان له حماس سره یرغمل دي له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کې پرون خبريالانو ته وویل
Parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کې کېل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزي ته د بشري بنسټونو تګلاته کې یقیني کړي بشري مرستې باید بې له شرطه دوام وکړي او يرغمل هم باید بې له شرطه خوشي شي ملګری ملتونه به حالته وي او د خلکو د ژوند ګرون لپاره به د خوړو او بو روغتیاي خدماتو او نورو حياتي یا ولیکتا دوام ورکړي
د اسرایل او حماس ترمنز اوربند د تیر جمعې پورز نفس شو د راپورونو لمخې حماس ډلې د یوې ونې پترڅ کې یو سلو دوه تنه يرغمل چې د اسرایل او څونور هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل ویل کېږي د هغو فلسطینی بندیانو شمیر چې اسرایل خوشې کړی 210 تنو ته رسیدي حماس د لید اکتوبر په 1 د اسرایل پر قلمرو د بریټ پر محل شاوخوا 1200 کسانو وشل او لکټر لګا 240 تنه نوري برم تکړل
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ ولایت د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو وايي په خپل سیمه کې د نختر او نورو ځنګلونو په قومي تړو او ناغو ساتل دي دوی وايي د کونړ په ډیرې سیمو کې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وهل شو او نختری پاکستان ته قاچاق شوی خو دوی چاته اجازه نه ورکړې چې ځنګل ته زیان ورسوي ځای اوسیدونکو وايي د طبيعي آفتونو ورلګیدنې لامل یې یو څه ځنګل لمزه تللې خو غوښتنه کوي چې باید په بیا رغونه کې ورسم راستو کې د افغانستان ختیځ او ترخوای ډیر نور ولایتونو کې همدا نیوکه کېږي چې هلته خلک ځنګلونه په ډیر بیرحمانه شکل وهي او ترخوای د ایتاب دولتي کا جهوم کوم جی تی پاپ نه ده شوی تفصیلې په دې راپور کې واوري
په افغانستان کې له جنگونو پیل کې دوه وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو او پرنورو ډول ډول شنوونو بوټو پوښل شوي وو خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټه خستنه یو شمیر کورنۍ وو او ګوانډیو سوداګرو ورپسې برخي اړې راوړي ځنګلونه پرې کړل او زیاته برخې په قاچاقي ډول د ډیورن لفرزي کرخې واړول شو هم دا وجه و چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول داسې زینه هم په یاد ولې کشته چې ځای وسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګي او سوداګر پریخي او نه هم خپل خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازه پرته ونه پریکړي ل دې ډل یو هم چ په دره د چې تر اوسه ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کیږي او د سیمه خلاته زیان نه دی رسیدلې د چپی دری قومي مشر حاجی نصر الله ساپی د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې پاړه ازادي رادیو ته وویل
دلته مونږه وسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخجره مخلو څوک بوټي وي دا چېړی کې نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم تنه اخلو په شخصي شکل هم خل نه راکو بوټو سره څو ظلم نشي کولی نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو دا یو مسولیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل لپاره نه دي دا ځنګلونه دا په دنیا اخر سره وخته پورې دي
د یادې ولسوالۍ یو بل وسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولې چې د سوند لرګي لپاره هم څوک ونی نشي وهلې
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضي اغزی ګوري او ازی په مقابل کې چې څومره لرګي لګي به شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخسته به زی غرله او غره کې دا لرګي غوڅي په تبرګي غوڅي او اغم ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کوچ پیدا نشي به د ابل غوڅي مخ کې به منواله په دې خوړونو کې بمراوړل سوخ د پاره وس اغم بند شي دي
زئی وسیدونکې وای ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو لبرقي ورو او لاسونو ساتل خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالي او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر زینه لمنځه تللی چې بیا احیاته تیادا ډاکټر فیض الرحمن
چا پدره ډیر ګن ځنګلونه لري چې کله په دې کې ور لګیدلې بیا هم د قومونو او مشران راټولېږي او دغه د پاره د اشر پروګرام کې چې ټول خلک په شریک زیو دغه ور دغه نه ختمه چا په چا پدره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سيزدلې دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سيزدلې ځنګلونه باید به د ورغول شي مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي، له یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړې او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنگونو او نامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي پیغامونه خبره کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه په دوی منیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبرېږي. خو مخکې لدی چې د خبرونه خبره شي وربشو ساسي پیغامونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زره ملت د کلکول سوالی صدر سره کلکیم ما پیغام دادی د هلمند ولایت کلکول سوالی حاضرشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا ژوندۍ ونی کی آیا وګو تر داسې اندازې پرېښته سوی دی چې یو سل او 50 متره پرې ورسېدل دي. نو دا ټول په سولاری برېښنا باندې موږ کاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې یو په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د اروپل چارواکو سره دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکی ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدا کشیردی افغان بیسیم.
سلامونه نیکې له احترامات ته زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ښکل بروج او خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سړی اوسیدونکو یم. موږ د راتلو چارو څخه هله کېږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شميره ده 00422 11 24 201.
هو په موږ واتس اپ شمیرې خپل غږیز پیغامونه مو تر استول شي مو باید ازادي رادیو په بیلا بیل خبرونه کې درته خبرو نه یوازې تاسو پیغامونه بلکې نور مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ هغه د خبرې دوه ور دي او یا هم باید تاسو غږ پورته شي او دغه موضوع اړوند مهم مسائل البته فکر کوئ چې مهمه موضوع ده او باید رسنیز شي ازادي رادیو ته راوستوي په دې ته د ازادي رادیو په بیلا بیل خبرونه کې چې سلیر وي ساعت په زموږ پر رادیو او په اړه باندې خبريږي تاسو پیغامونه تاسو په غږ کې درته خبرو کوئ